پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم پر خبرونه که ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغان سولې لپاره د واشنگتن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې لرو چې وایي طالبان دې یا د جګړې لار خپله کړي یا دې د سولې. په غزنی کې قومي مشرانو پر اوربند ټینګار وکړ.
اوربند وکړه، امتیاز نه خو باید واخله.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د افغان میرمنو وضعیت ته اندېښنه ښولې او یو شمېر افغان فعالې د دې اندېښنو ریښه په ناامنۍ کې ویني. د زهرو کاروان په خپرونه کې د متخصص ډاکټر څرګندونې لرو چې د نشې د روغتیا په اړه وایي.
ډېر وخت لپاره خوراکي مواد، ویټامینونه، اوبه، منرالونه هغه بدن ته منظم ډول نه رسي.
تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارزده فراس ویلسن وایي د اسلامي دولت ډله یادایش تر اوسه په افغانستان کې یو پیاوړی ځواک دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي دا اندېښنه پې ځای ده چې ویل کېږي افغان امنیتي ځواکونه تې توپرک او طالبان په لنډ وخت کې واک ته رسېږي. ټاکل شوی د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران نن د لومړي ځل لپاره سره مخامخ وګوري. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارزده فراس ویلسن وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش تر اوسه په افغانستان کې یو پیاوړی ځواک دی او په وروستیو کې په کابل کې د نجونو پر ښوونځي د خونړي برید چې لسګونو کسان پکې ووژل شول مسؤلیت اخیستی دی. خو ښاغلی ویلسن له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې طالبان په هیواد کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي مسؤول بلل او هغوی یې له شوي تړون څخه په سرغړونه تورن کړل. د ښاغلي ویلسن اشاره له طالبانو سره د امریکا د تېر کال د دوحې تړون ته وه چې طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې ژمنه کړې چې له القاعده یا نورو تروریستي ډلو ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر امریکا یا متحدینو یې حملې وکړي. ښاغلی ویلسن وویل دا چې داعش تر اوسه په دې هیواد کې د یو قوي ځواک په توګه پاتې دی، د دې او ځینو نورو مسایلو په اړه اندېښنې د دې سبب شوي چې موږ له افغان چارواکو سره د امنیت او د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې په برخه کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړو. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال له سپتمبر تر 13 له افغانستان ووځي، خو امریکایي چارواکو ویلي چې د افغانستان له دولت او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي دا اندېښنه بې ځایه ده چې ویل کېږي افغان امنیتي ځواکونه تي توپرک او طالبان په لنډ وخت کې واک ته رسېږي. زلمی خلیلزاد دا څرګندونې پرون سې شنبې د امریکا د کانګرس یوې استماعي غونډې ته وکړې. خلیلزاد وویل اړتیا نشته چې ویره رامنځته شي او په خبره نړیوال ځواکونه له طالبانو سره د هوکړې له مخې له افغانستان ووځي.
We will hold the Taliban accountable to their commitments to prevent al-Qaeda.
د افغانستان له خاورې به پر موږ د هر حمله د وی ځالې په توګه د القاعده یا بلې هرې تروریستي ډلې د استفادې د مخنیوي په برخه کې طالبان د خپل شمنو د پوره کولو مسؤل بولو او ورسره به حساب وکړو. کله افغانستان د تروریسم ګواښ راپورته شو موږ به ورته چمتو اوسو.
د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو په دې غونډه کې له افغانستان د هغو زرګونو کسانو د ایستلو غوښتنه وکړه چې له امریکایي او ائتلافي ځواکونو سره یې کار کړی دی. دوی ویلي د نړیوالو ځواکونو له وتلو مخکې باید دغه کسان له افغانستان وویستل شي، ځکه داسې ویلې شته چې طالبان به یې ووژني. خلیلزاد بیا دغو افغان کارکوونکو ته د ګواښ کچه کمه بللې ده. د یو بل خبر له مخې ټاکل شوی چې سبا به د امریکا د کانګرس د استازو جرګې یوه کمیټه له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه خبرې وکړي. د استازو جرګې د وی پاڼې له مخې په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې د روان کال د سپتمبر تر 13 له دې هیواد د ټولو امریکایي ځواکونو وتل به د امریکا ملي امنیت او د سیمې ثبات ته څه پایلې ولري. د خبر پاڼې له مخې د ځواکونو د ایستلو او په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر بایدن پریکړه یوه تاریخي پریکړه ده، خو د دغو ځواکونو وتل د امریکا ملي امنیت په اوږد مهال کې د افغان دولت د پایداري او د سیمې ثبات ته خطرونه هم لري. په دغه استماعي غونډه کې به له افغانستان سره د بیا رغونې د دوام په اړه هم خبرې وشي. په کابل کې د نجونو د فوټبال د غوره لیګ سیالیو لړۍ چې په روژه کې درول شوې وه پرون بیرته پیل شو. د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشعوف رسنیو ته د نننۍ لوبې په اړه وویل
امروز چهارشنبه همین مسابقات پیگیری خواهد شد که تیم دختران رویال کابل با عدالت مسابقه خواهد داد.
پرون سه شنبه د استقلال او آشیانه تیمونو لوبه وکړه چې استقلال 3-0 په مقابل کې وګټله. خبرونه لازري راډیو اوري. ټاکل شوی د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران انټونی بلینکن او سرګی لاوروف نن د لومړي ځل لپاره سره مخامخ وګوري. دغه لیدنه کتنه داسې مهال ترسره کیږي چې د نړۍ د دوو سیالانو روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې د کړکېچن حالت کې دي. روسي چارواکو ویلي چې دغه دوه لوړ پوړي ډیپلوماتان د شمال قطب شورا د غونډې په څنډه کې سره ګوري. دا غونډه نن د آیسلند په پلازمینه ریکیاویک کې جوړیږي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به راتلونکې میاشت د خپلو ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین د احتمالي انکتنې په اړه هم خبرې وکړي. فرانسې له مصر او اردن سره په همغږۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اسرائیل او فلسطین در په اسرائیل او په غزه کې د حماس ډلې ترمنځ د روانو جګړې د درولو لپاره د یو پریکړه لیک وړاندیز کړی دی. د فرانسې د ولسمشر ماڼۍ پرون ناوخته په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر ایمانوئل مکرون، مصري سیال عبدالفتاح السیسی او د اردن پاچا ملک عبدالله پر همداسې یوه پریکړه لیک هوکړه کړې ده. درې وړو هیوادونو په دریو مسلو هوکړه وکړه. لومړی دزبندي، دویم اوربن او دریم همدا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید دا موضوع جدي تعقیب کړي. مصر د اسرائیل او غزه کې د حماس ډلې ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو په هدف د نړیوالو هڅو مشري کوي. د دواړو لورو ترمنځ پرون هم جګړه روانه وه. فلسطیني چارواکو ویلي چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې تر اوسه د 35 ماشومانو په ګډون 211 تنه وژل شوي دي.
اساسي رادو په منځني صف 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوي شارونه کې زموږ پرونه دی. FM 0.5 نیولې شي. احمد چې پریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه په ټکنیکی برخه کې رحمت صاحب را سره مرستندوی دی. زلمی خلیل صاد وايي طالبان باید له جګړې او سولې یو وټاکي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جرمني لشپیګل مجلس سره په مرکه کې ویلي طالبانو ته دا پیغام رسولای که سیاسي هوکړه ونه کړي د جګړې لاري نشي بریالي کېدای او که جګړه وټاکي له سخت حالت سره مخامخ شي. د شاغلي خلیل صاد په خبره د استانبول غونډه د لیډل لپاره یو آزمایش دی چې وشي چې د جګړې سیاسي حل غواړي کنه. دا په داسې حال کې ده چې شاغلي خلیل صاد د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې هم دا اندېښنه بې ځایه وبلله چې د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته به طالبان افغان حکومت نسکور کړي او کابل وونیسي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي طالبان په هولي چې لنیسامي لارې روانه جګړه نشي ګټلای. زلمی خلیلزاد د جرمني لشپیګل مجلس سره په مرکه کې ویلي طالبان له دوو ټاکنو یعنی سولې او جګړې څخه د یو انتخاب حق لري. خلیلزاد زیاتوي طالبان روانه اونۍ له برېټانوي او جرمني استازو سره خبرو کې اعتراف کړی چې د افغانستان شخړه نظامي حل نه لري او سیاسي هوکړه کول شي چې دا بحران پای ته ورسوي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د استانبول غونډه د طالبانو لپاره هغه ازمیخت بللی چې په خبره یې وبخیي چې آیا دا ډله غواړي د خبرو لارې روانه جګړه پای ته ورسوي کنه. خغلی خلیلزاد شپږل مجلس سره خبرو کې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په اړه هم اندېښنه ښودلې او د سولې خبرو په چټکتیا او جدي کېدو یې ټینګار کړی دی. خو خلیلزاد دا هم ویلي چې طالبان د سولې خبرو د پرمختګ او د استانبول په غونډه کې د ګډون وړاندې د خپل بندیانو ازادي او ترخوای لوتورو نوم لړونو د خپل مشرانو د نومونو وستل غواړي، هغه څه چې ښکارا د افغان حکومت له مخالفت سره مخ دي. زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې لپاره د سیاسي اجماع پر پیاوړتیا ټینګار کړی خو اندېښنه یې هم ښودلې چې سیاسي مشران یو خل نه شي او هر یو یې د نوې ملسی په څیر جلا لار ورکړي دا به طالبانو ته زمينه برابر کړي چې د نظامی لارې واکته در رسیدو حد څو کړي. دا په داسې حال کې ده چې خاغلی خلیلزاد د شنبه پورز د امریکا کانګرس د بهرانیو اړیکو کمیټه کې هم له افغانستان د امریکایي ځواکونو لوتو ورسته د امریکا پر تګلارې خبرې وکړي. خغلی خلیلزاد په خپل خبرو کې هغه اندېښنه هم بې ځای وبلله چې ګني د بهرانیو عسکرو لوتو ورسته به افغان پوز لمنځه ولاړ شي او طالبان به بیا واکته ورسیږي. زلمی خلیلزاد وویل د نړیوالو ځواکونو تر وته وروسته طالبان د جګړې او د جګړې لاري واکته در رسیدو لپاره هیڅ دلیل نه لري.
طالبان د راتلونکي پاړه له دوو بیلابیلو بنسټیزو ټاکونو سره مخ دي. دوی د خبرو لاري د سولې لار غوره کولای، خپل وسلوال په سیاسي ډله بدلولای او د هغې ټولنې برخه کېدلی سي چې په نړیواله کچه یې درناوی کېږي. خو که طالبان له نظامي لارې د واک ترلاسه کولو هڅه وکړي منځوي به سي، له سیمه ییز او نړیوال مخالفت او بندیزونو سره به مخامخ سي. له افغان حکومت او افغان ځواکونو نه به د امریکا او د متحدینو ملاتړ به دوام ولري.
که څه هم زلمی خلیلزاد په دې غونډه کې وویل طالبان غواړي سیاسي حل ته ورسیږي خو د کانګرس یو شمېر غړو د سولې په اړه د طالبانو په ارادي شک وښود. جمهوري غوښتونکي سناتور مایکل مک‌کانل:
نږدې داسې بریښي چې طالبان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هڅه کوي دا هیواد ونیسي او د سپتمبر 11 تر پیښو وړاندې وضعیت ته یوسي. دوی له اوسه خپلو بریدونو د نویو سیمو او پوځي مرکزونو نیولو ته زور ورکړی.
خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د طالبانو لخوا د دې ډول تاوتریخوالي په مخنیوي کې د پاکستان ونډه مهمه بولي. خلیلزاد زیاته کړه پر پاکستاني مشرانو فشار راولي چې پر طالبانو له خپل اغېز په ګټې دا ډله وهڅوي چې تاوتریخوالی راکم کړي. هغه دا هم وویل چې پاکستاني چارواکو داسې یو سند لاسلیک کړی چې پر بنسټ یې د امارت د بیا راتګ مخه نیول کېږي او افغانستان کې واک د سیاسي لارې لېږدول کېږي. خلیلزاد هیله وښوده چې پاکستان به په دې برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت هم په تمه دی چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې خپلې ژمنې عملي او په دې برخه کې مثبت ګامونه پورته کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې مو په راپور کې واورېدې چې د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته یې وویل دا وړاندوینه سمه نه ده چې ځینې په دې باور دي چې ممکن د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به طالبان د افغانستان حکومت نسکور کړي او کابل به ونیسي. بل لور ته یو شمیر کسانو په غزنی کې یو شمیر قومي مخورو د یوې غونډې په ترڅ کې له افغان دولت او وسلوالو طالبانو د اوربند او دایمي سولې د ټینګښت غوښتنه وکړه. په دې غونډه کې د غزنی یو شمیر قومي مشرانو، مدني فعالانو، میرمنو او سلګونو تنه ولسي کسانو ترڅنګ یو شمیر دولتي کسانو برخه اخیستې وه. تفصیل پر راپور کې
په غزنی کې د قومونو ترمنځ همغږي د نظام او جمهوریت ملاتړ د اوربند د چنګښت او دایمي سولې د غوښتنې په عنوان یو ولسی غونډه ترسره شوه. په غونډه کې د دولتي چارواکو او ولایتي شورا وکیلانو ترڅنګ له غزنی مرکز او ولسوالیو څخه سونه تنه قومي مشرانو، مدني فعالانو، میرمنو او ولسی خلکو ګډون کړی وو او ځینې ویناوي وکړي. ویناوالو وویل سوله د افغانانو هیله نه بلکې مرام دی او غواړي چې په خپل هیواد کې دایمي سوله راولي. قومي مشر او د ولایتي شورا بخواني وکیل نادر خان ګیروال وویل
سولې تراسا سول هواکا اوربند وکا امپیاز نه غو پاد واخلا کتو افغانان لدان سره ومني کتو دې افغانان ومن سراسه کتو افغان ته ورور وایه کتو ورور وزن نه بند کې کتو یو اوربند لال شه افغانان داسې پټ سترګې خلک نه دي تا ته به پټیر قدر او عزت قائل شي.
په دغه غونډه کې له مرکز کابل څخه د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محب الله سمیم په مشرۍ یو پلاوی برخه اخیستې وه. ښاغلی سمیم په خپلو خبرو کې وویل تاسو نن خپل مسؤلیت په ښه شکل ادا کړ چې په دواړو لوریو مو غږ وکړ ترڅو جګړه پرېږدي، دایمي اوربند او سوله وکړي. هغه زیاته کړه ټول دینی عالمان او قومي مشران په خپلو سیمو کې کولای سي چې د حکومت په استازولۍ له طالبانو سره د دایمي اوربند او سولې په اړه خبرې وکړي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د سولې لپاره کاملا اراده لري. موږ په دې هیواد کې سوله غواړو، امن غواړو، ثبات غواړو، خو داسې سوله غواړو چې په هغې سوله کې د موږ ټول پخواني ارزښتونه خوندي وي، د شلو کلونو لاسته راوړنې مو پکې خوندي وي، موجوده نظام او جمهوریت پکې خوندي وي.
د غزنی ولایت مرستیال او سرپرست ولی ډاکټر محمد امین مبلغ هم په خپل خبرو کې د سولې په تړاو د افغان حکومت هڅې وستایلی او زیاته کړې چې ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي په افغانستان کې دایمي اوربند او سوله وسی. غل ټولو ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې په افغانستان کې د نور لاسوهنه پرېږدي. په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی چې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترڅنګ ډیری ولسی خلکو ته هم پکې مرګ ژوبل اوړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. اوس هم اقتصادي خبر.
د ټاکل شوی چې سبا په کابل کې د کورنیو تولیداتو یو لوی نندارتون پرانیستل شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په یاد نندارتون کې به 60 قلمه کورني تولیدات چې د مهال د افغانستان په صنعتي خرګوټو کې تولیدیږي نندارې ته کېښودل شي.
صنعتکار از تمام ولایت افغانستان دعوت شدن برای اینکه بیان محصولات که دارن به نمایش بگذارن.
نوموړي وویل چې په دغو 200 غرفو کې به هغه کورني تولیدات او صنعتي مواد چې افغانستان دا مهال ځان بسیینې ته نږدې شوی نندارې ته کېښودل شي. د یاد درې ورځني نندارتون 500 سلنه غرفې به د مېرمنو په واک کې ورکړل شي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دا ډول نندارتونونه د هېواد د کورني تولیداتو د بازار موندنې لپاره ګټورې پایلې لري. د ننګرهار د هندوانو سږني حاصلات به سباندې 9000 ټنو ته ورسیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار په 1995 هکټار ځمکه کې سږکال هندوانې کرل شوې چې د اټکل له مخې به 9201 میټریک ټنه حاصلات ترې ترلاسه شي. دا په داسې حال کې ده چې تېر کال د دې ولایت په 1340 هکټار ځمکه کې هندوانې کرل شوې وې چې 3600 ټنه هندوانې ترې ترلاسه شوې وې. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 60 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 101 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1015 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1095 افغانۍ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. فرانسې له مصر او اردن سره په همشغې د اسرائیل او فلسطینیانو د جګړې د درولو لپاره امنیت شورا ته د یو پریکړې لیک وړاندیز کړی دی. د دوه درې وړو هیوادونو مشرانو پرون داسې مهال غونډه کړې چې لا هم جګړه روانه ده او د قربانیانو شمېر هم له 200 اوښتی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات زما همکار اوري.
فرانسې له مصر او اردن سره په همغږۍ امنیت شورا ته یو داسې پریکړه لیک وړاندیز کړی چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د اوربان غوښتنه پکې شوې. د فرانسې ولسمشری مانی پرون ناوخته یو بیان کې ویلي چې د دوی ولسمشر ایمانوئل ماکرون، مصري سیالي عبدالفتاح السیسی او د اردن پاچا ملک عبدالله پر همداسې یو پریکړه لیک هوکړې ته رسیدلي. درې واړو هیوادونو په دریو مسلو هوکړه کړې: لومړی د جګړې درېدل، دویم اوربند، او دریم همدا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید دا موضوع جدي تعقیب کړي. مصر د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د غزې جګړې ته د پای ورکولو په هدف د نړیوالو هڅو مشري کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر اوسه نه ده توانېدلې چې د اسرائیل او فلسطینیانو د تازه جګړې په اړه یو پریکړه لیک صادر کړي. د اسرائیل کلیدي متحد امریکا بیا له دې وړاندې په دې اړه د چین، ناروې او ټونس لخوا وړاندیز شوې طرحې رد کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژنګ جون خبریالانو ته ویلي هیواد د اوربان د غوښتنې په برخه کې د فرانسې د وړاندیز ملاتړ کوي. دا هڅې داسې مهال کېږي چې پرون هم د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د جګړې ډګر تود و. اسرائیل پر غزې درنې بمباری وکړې او حماس پر اسرائیل توغندي وتوغول. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي د اسرائیل په هوایي بریدونو کې تر اوسه د 3 ماشومانو په ګډون 218 تنه وژل شوي. د حماس تر کنټرول لاندې سیمه کې اسرائیلي بریدونو څه باندې 400 تنه ټپیان کړي هم دي. د اسرائیل لوري ته د وژل شوو کسانو شمیر 200 ته لوړ شوی. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تازه جګړه وروسته تر دې ونښته چې د مې په 10 اقصی جومات ته نږدې د مظاهره کوونکو او اسرائیلي پولیسو له نښتې وروسته حماس پر اسرائیل توغندیز برید وکړ. د دوی تازه جګړه د دواړو هیوادونو ترمنځ له 2014 کال راهیسې خونړۍ بلل شوې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، بارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د خبرونې په دې برخه کې د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راړو چې کوم موضوعات یې څېړلې دي.
هاش د سب رسپانې ټینګار کړی چې د دولت عالی شورا لپاره مشورتي رول کافی نه دی. د لیکوال په وینا چې د دولت عالی شورا د 1999 کال د ثور د 28مې د سیاسي هوکړې پر بنسټ جوړیږي چې موخه یې سیاسي اجماع ده. وړاندې راغلي چې د دغه اجماع د جوړولو دنده دا ده چې ولسمشر ته په ملي مسایلو کې سلا مشورې ورکړي او کړي به یې هم د سیاسي مشرانو او ملي شخصیتونو له منځه غوره کیږي. د لیکوال د معلوماتو له مخې چې تر مشورې هاخوا دغه شورا ته هیڅ واک نه دی ورکړ شوی چې دا د دولت عالی شورا لپاره کافي نه ده او په خبره یې باید ورته د پریکړو صلاحیت هم ورکړل شي، کنه د دوی په باور د دولت د عالی شورا مشورې به کوم ځای ونه نیسي. بیسا ورځپاڼې بیا له سیاسي مشرانو سره د ولسمشر له غونډو د یوې بخبري سرچینې له قوله لیکلي چې د دغه شورا د غړیو لیست د وروستي کېدو لپاره بحثونه روان دي او د دولت عالی شورا ډېری غړي به د سیاسي ګوندونو مشران وي. خو وړاندې په سرمقاله کې راغلي لا معلومه نه ده چې د دولت عالی شورا به یوازې مشورتي رول ولري او که د پریکړو صلاحیت هم ولري. چې د سرمقاله لیکونکي په وینا په دې اړه بحثونه روان دي. د سرچینې په وینا د دولت د عالي شورا د غړیو نوملړ د همدې اونۍ په پای کې وروستی کېږي او په وینا یې د دغې شورا ډېری غړي به د ګوندونو مشران وي. پردي جنګیالي او پردی جګړه، دا د هېواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې وسلوال طالبان د افغان ولس بچیان دي. د دوی د بېلابېلو لاملونو او پارونو له امله جګړې ته مخه کړې او دوی ته دا مفکوره له بهر په ځانګړې توګه له پاکستانه ورکړل شوې ده. خو د لیکوال په وینا په اصل کې اوس طالبان د سولې لپاره ډېر لیواله دي، ځکه په خبره یې کله چې بهرني ځواکونه مخ په وتو دي نو هغوی ته هر څوک دا خبره کوي چې له چا سره جګړه کوي او طالبان دې پوښتنې ته په بنیادي توګه ځواب نه لري. ورځپاڼې همدارنګه ادعا کړې چې اوس له همدې عمله د طالبانو په جامه کې او د طالبانو په لیکو کې بهرني په ځانګړې توګه پاکستانیان جنګ کوي. لیکوال ټینګار کړی چې افغان حکومت دې په دې برخه کې د خپلو ستراتیژیکو ملګرو نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو په همکارۍ پر پاکستان فشار راوړي چې له جګړې لاس واخلي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغان شزو د وضعیت په اړه اندیښنه شي او وایي چې نړیوال هیوادونه دې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د آسیا لپاره دغه سازمان د شزو د چارو مسؤل هیدر بار ویلي هغه هیوادونه چې له افغانستانه خپل سرتیري باسي دا باید روښانه کړي چې د افغان میرمنو او انجونو بلاتړ ته دوام ورکوي. بلخوا د افغان شزو د حقونو ځینې فعالان وایي نړیوال سازمانونه کولی شي په افغانستان کې پر شکیل وړخونو فشار راوړي څو د شزو راتلونکي یقیني کړي. نور په دې راپور کې
د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان ځینو چارواکو په افغانستان کې د ښځو وسنۍ او راتلونکي وضعیت ننګونکې بللای او اندېښنه ښودلې چې لا هم افغان میرمنې د خپلو د حقوقو او د ژوند لمړنیو اسانتیاو ته په لاسرسي کې لستونزو سره مخ دي. د آسیا لپاره د دغه سازمان د ښځو برخې مسؤل هیدر بار د دغه سازمان لوري په وخت پرسوي خبر پانه کې ویلي چې د افغانستان سره مرستندوی هیوادونه باید د خپلو سرتیرو لیستلو وروسته هم اساسي خدماتونو په برخه کې خپل اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. خو په خبره یې هغه دولتي او نا دولتي ادارې چې په تیرو کلونو کې د مرستو د مصرف په برخه کې سرغړونې کړي باید وپوښتل سي. هیدر بار ټینګار کړی چې د مرستندوی هیوادونو ملاتړ به وکولای سي چې له طالبانو سره د سولې او د دغې ډلې تر احتمالي راتګ وروسته هم د افغان میرمنو او انجونو راتلونکی او د دوی فعالیتونه او حقونه خوندي وساتي. هیدر بار د متحده ایالاتو د کانګرس نوي قانون ته اشاره کړې چې په کال کې به دوه ځلې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د افغان میرمنو د وضعیت په اړه کانګرس ته راپور ورکوي. میرمن بار دا اعلان سوی قانون د افغان میرمنو او انجونو د اساسي خدماتو د تمویل لپاره ښه فرصت بللی. هڅه مو کړه په دې اړه د افغانستان د ښځو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شو. خو د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالین په دې باور دي چې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالې ټولنې د افغان ښځو لپاره بنسټیز نه بلکې سمبولیک کارونه کړی دي. خو د افغانستان د ښځو د ټولنې مشره فاطمه ګیلانی د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان دغه تازه خبرسوي اعلامیه په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول څرګندونه کولای شي د افغان میرمنو د ستونزو د حل په برخه کې پر اړوند ادارو او بنسټونو فشار راوړي. میرمن ګیلانی ټینګار کوي چې لومړی د جګړې ختمول اړین دي.
افغان ښځو لپاره چې هر څومره زیات کېږي نړیوال ټولنه او د حقوق بشر سازمانونه باید ډېر فشار راوړي چې په افغانستان کې دا جنګ خاتمه را پیدا کړي. ښځو ته مهم د ټولنه مسله همدا ده چې یو وار مطمئن شي چې کې جنگ خاتمه را پیدا کوي چې نړیوال ټولنه د شزو په ارتباط خبرې کوي او خبر نه لري چې د شزو په ژوند کې د اقتصادي د لحاظ نه د سیاسي د لحاظ نه او فرهنګي او کلتوري فرهنګي لحاظ نه کوم خاص تغییرات راغلي نه دي.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې دا مهال له افغانستان نه د بهرنیو سرتیرو د وتلو لړۍ روانه ده او ټاکل شوی د سپتمبر تر 11 نیټې دا لړۍ بشپړه شي.
تاسو لا پیغامونو
د پیغام ریکارډ کوم چې په هغه کې د چارواکو ویل چې د روژې په سر کې به موږ بے وزه خلکو مرستې اعلان کړو، مرستې به ورکړو، ملي دسترخوان نصری میاشتې کومک وکړو، دا وچکالۍ ځپلو خلکو ته او نه حکومت مرسته وکړه، دا خو د روژې آخر هم راغی او که موږ سره مرستې ونه کړو موږ به ډېرو ستونزو سره مخامخ شو، ځکه وچکالۍ ځپلی یو، غنم نشته، کرنه نشته، وچه وچکالی ده. که حکومت موږ سره مرسته ونه کړي نو موږ به ډېرو ستونزو سره مخ شو.
زما نوم دی کریم الله ولدی خدیب شاله خوست څخه. زه د شهدا او معلولینو په وزارت باندې یو انتقاد لرم. هغه دا چې دوی د تیر کال معاشونه چې دي د ملکي معلولینو لپاره نیمایي ورکړي دي، مګر تر اوسه پورې بیا غم نه دی خوړلی. ولې چې څومره دې وړاندې ما د دوی په سایت او د دوی په ادرس فیسبوک باندې ولیدل چې دوی دا تر کوچني اختر پورې ټولو ملکي معیوبینو ته معاشات ورکوي چې د هغوی ستونزې پرې حل شي او هغوی په اصطلاح خپل کار پرې وکړي، مګر لا تر اوسه پورې دغه کار نه دی کړی.
زما پیغام دغه دی، خبره ولایت سکولونه نشته، مکتب نشته، چې اوس موږ مکتب وایو، د موږ باندې خبره یو په ورو کې ژوند کوو، ما هم د خاطر نشته چې موږ خاطر وایو دغه څه چې سر دی ګرځي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان خبرونه لرو. په دې خبرونه کې د متخصص ډاکټر سرګندونی اوریدل شي چې د نشیانو د روغتیا په اړه غږېدل دی، د یو نشي پیغام د سره شریکو او نور اګن مطالب د نشو په ارتباط په دې پروګرام کې د مخدر موادو د کرکلې په ارتباط هم په دې خبرونه کې اوریدل شي. خووس د کووډ 19 ناروغي په اړه یو مطلب لرو. په کووډ 19 ناروغي یو شمېر اخته کسان له درملنې یو کال وروسته هم ناروغان دي. یو شمېر کسان چې پر درملنې له کال زیات موده وړي لا هم د کورونا ناروغي له جانبي زیانونو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
ټاکسي چلوونکی ګری میلر په ورځنیو چارو کې فعال او ځواکمن انسان و. دی په لندن کې اوسي، وایي ډېری وخت به یې د کاري ورځې په پای کې ورزش کاوه، خو تیر کال هغه مهال چې کورونا ناروغي وځاپه اوس د خپل کور په انګړ کې ګرځېدل لا ورته ستونزمن شوی دی.
ټیکسي چلوونکي ډېر زیارکښ خلک دي. ما به له وخته ډېر کار کاوه او هیڅکله به هم په کور کې نه کښېناستم، تل مې کار کاوه، یا به چېرته تلم او یا به مې ورزش کاوه. اوس هیڅ کار نشم کولی، نه یوازې له فزیکي اړخه کمزوري شوی یم، بلکې په ذهني ډول هم د کمزورتیا احساس کوم.
ګری په منظم ډول هر ورځ خپل ډاکټر ته ورځي چې د کورونا ناروغۍ د اوږدمهاله اغېز درملنه وکړي، خو د یوازې نه دی، د تورته سلګونو نور هغه ناروغان چې کورونا ځپلي هم په لندن کې د کینګ جارج روغتون ته ورځي.
یو له جدي مسایلو دا ده چې زموږ ډیری ناروغان د رواني ستونزو سره مخ دي. مخکې د ستونزه نه درلوده. د پوهېدو وړ ستاسو ټولو ژبان د یو فعال شخص او یو چا څخه بدلېږي چې یو څه کولی شي. د شوک او خفګان نښې نښانې کېدای شي هر چا سره پیدا شي.
لروختیایي پلوه کورونا دلته عموما هغه خلک ډیر ځپلی دي چې د دغه ناروغۍ پر مهال په روغتون کې بستر سول. دوشپېته کلن روهیت پټیل یو له همدې کسانو دی. یو کال وړاندې کورونا د روغتون تر بستره ورساوه. مخکې یې په خپل دوکان کې کار کاوه، خو اوس پر لاره په اسانۍ قدم لا نسي وهلی.
دا څو ورځې کېږي چې ایله مې وشو کولی د ګرځېدو لپاره خپله مرستندویه آله لیرې کړم، خو لا هم له یوې لکړې کار اخلم. که څه هم کور کې له لکړې غیر هم ګرځېدای شم، خو چې بهر وزم نو بیا راته اړینه ده چې د تکیې لپاره یو څه راسره وي، ځکه ځینې وختونه د تګ پر مهال خپل توازن هم نشم ساتلی.
که څه هم دا لا روښانه نه ده چې څومره موده وروسته به روهیت پټیل بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي، خو د کورنۍ غړي له دې امله خوشحاله دي چې ښاغلی پټیل یې تر څنګ دی او کورونا لکه د نړۍ د میلیونونو نورو انسانانو په څیر له دوی څخه نه دی اخیستی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
په نړۍ کې د کورونا په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نږدې 1.5 میلیونه ته رسیدلی دی. دا ساتي راډیو پروان خبرونه کې وړاندې د سحر کاروان خبرونه لرو. مخکې تر دې چې دا پروګرام وړاندې کړو، لنډ خبرونه. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج د افیرز راس ویلسن وای د اسلامي دولت ډله یادداشت تر اوسه په افغانستان کې یو پیاوړی ځواک دی او په وروستیو کې په کابل کې د نجونو پر ښوونځي د خونړي برید چې لسکونه کسان پکې ووژل شول مسؤلیت واخیست. خو ښاغلی ویلسن له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې طالبان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي مسؤول وبلل او هغوی یې له شوي تړون څخه په سرغړونه تورن کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی سلمی خلیلزاد وایي دا اندېښنه بې ځایه ده چې ویل کېږي افغان امنیتي ځواک تیت او پرک او طالبان په لنډ وخت کې واک ته رسیدونکي دي. سلمی خلیلزاد دا څرګندونې پرون سېشنبه د امریکا د کانګرس وی اجتماعي غونډې ته وکړې. په کابل کې د نجونو د فوټبال د غوره لیګ سیالیو لړۍ چې پروژه کې درول شوې وه پرون بیرته پیل شوه. تاکل شویر د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران انټونی بلینکن او سرګی لاوروف نن د لومړي ځل لپاره سره مخامخ وګوري. دا لیده کاته داس مال تر سره کیږي چې د نړۍ د دغو دوو سیالانو روسیا او امریکا ترمنځ اړیکې په کړکیچن حالت کې دي، او فرانسې له مصر او اردن سره په همغږۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اسرائیل او فلسطین د روانې جګړې د درولو لپاره د یو پریکړه لیک وړاندیز کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د فرا والی وای په فرا ولایت کې د نشئی موادو د تولید د سکاوي طالبانو په خپل واکه اخیستي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو.
د محکمو لخوا تر څلویښت ډیر قاچاق کوونکي په بند باندې محکوم شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایه او استیناف محکمو د خپلو علني غونډو په نتیجه کې د نشه یي موادو یو څلویښت قاچاق کوونکي چې د قاچاقو څلویښت خزي درلودي او د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي وو، له دوو څخه نیولې بیا تر اتلس کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. د نشه یي موادو سره د مبارزې مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل له دې محکوم شویو خلکو سره اووه شپېته کیلوګرامه هیروین، دوه څلوېښت کیلوګرامه مورفین، یو سل یو څلوېښت کیلوګرامه تریاک، نږدې شل کیلوګرامه ښیښه، یو سل شپږ نوي کیلوګرامه چارس او اته سوه کیلوګرامه بنګ نیول شوي وو. په ننګرهار ولایت کې تر سلو کیلوګرامو ډیر چارس او زرګونه نشه یي ګولۍ ونیول.